سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه نیزې خبرونې تان دي څنګه او درسي ساعت درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ستاسو په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبری آژانس بیا راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبری آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي
تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، دلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د ټاکنو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوري پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د مې په 14 نیټه د ترکیې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. 9 کلن اردوغان له 10 کلونو راهیسې په ترکیې کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو بیا ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناهغوښتون کې به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمني دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده ته روس ډوله کروز توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمني دفاع وزارت پرون د فرانکفورتر الګاین سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید ترڅنګ وویل جرمني دا غوښتنه 2 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمني دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل. ازادي راډیو ته وګیاست. ازادي راډیو خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کم مخکې لدی چې لاړ شو اونیزې خبرونه واورو. څو راپورونه د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایراني لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو له لورې امنیتي چارواکو د 2 تنو د وژل کېدو او د 1 شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څویم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر سر بیا سلام د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسېدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګو لسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي. خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایراني سرتیرو د کنګ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج و اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
در بین ازیاب درگیری
د دواړو خواوو ترمنځ جګړې څو ساعته دوام وکړه. له درنو او سپکو وسلو یې کار واخیست. ایراني ځواکونو عمومي ځایونه لکه د زرنج ښار پخانی هوایي ډګر او د استوګنی کورونه په نښه کړل.
پرون په داسې حال کې چې په نیمروز کې جګړه لروانه وه، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومي سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونۍ نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونۍ نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازیني مهم دوستان دي. خو که له دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترینګلې شي، پایله به یې څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخ شحفیظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولای شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري، او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې داسې مسلحانه برخوردونه وکړي او جنگ ته ور ودانګي. افغانستان نه غواړي چې داسې یو کار وشي، که وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه، مجبور دي چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړي دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1951 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی. او که چیرې خپل منځ کې نه جوړېږي، بیا کېدای شي چې بین المللي حکمیت چې په دغه حق لشتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حل لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی و هغوی خپل مذاکرات کړي وو. هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتې به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لارې بندیږي او سوداګري او صنایع د افغانستان او د ایران سوداګري ته هم صدمه واردېږي. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده، بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مولدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نه کړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتې وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خړپړ کیږي او اضطراري حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران. کله دوی سره اړیکې ترنګلي او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نشي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطحه په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خړپړ کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات کېدل، که چیرې دغسې طرحه شتون ولري او داسې یو منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبي لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړو هیوادونو سره ایستل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتېږي، فقر زیاتېږي، بیروزګاري زیاتېږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجار پورې مختزي. نو په دې خاطر باندې خو په دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات سانه وساتل شي. او اما پاکستان سره داسې نښو نشانې نشته دی چې مناسبات خراب وي، که څه هم کله ناکله نښتې کیږي، اما د لوړ کچ د دولت په سطحه دا نه دي شوي تر اوسه او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېره بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د سیاسي او اقتصادي چارو شننکه یازرخ شافیزی و چې د طالبانو او د ایران د حکومت ترمنځ نښتو د پایلو په اړه یې خبرې کولې. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او درسي سات خپرونې واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا حلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د نس د کړیله ته دا د سدې په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نیم زده دي نه کوي څه دي
دیک وکوم یا جن نور کار نه استعمال ضرورت وي کوم لکه کالی او تو کول
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا